ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم قدر منور دن کو دا وائس اف امریکا ڈی و ریڈیو دے نند خالی ورس کال 2014 دا اپریل د میاشتې 14 منټ دا وخت شوی په پاکستان کې د سحری اتنی می افغانستان کې دی ته دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د جمعې ورس کال 2014 دا اپریل 15 منټ او د ماسختنی یو لسنی می بجې شوی قدر منور دن کو ڈی و ریڈیو سره نه خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه نه پنیغه غوګ یو د دین نیم ساعت خبری خبرونه لواندې کون کې زیم وکیل خان لواندې کوم مهم خبرونه خو اولی سرټکی د پاکستان حکومت د امریکا د حکومت هغه اخکارا شوی خوپی معلومات به بنیاد بللی په کم کې چې ویلی شوی د پاکستان استخباراتي ادارې کال 2009 کې په افغانستان کې دننه د سی آی ای په دفتر د برید لپاره حقانی شبکې ته پیسې ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چین جنوبی سمندر لانجمنه سیمه کې غزمې کوونکي امریکایي جنگي بیړۍ ته ورغلی او ویلي د دې مقصد په دغه سیمه کې امنیت او ثبات پر ځای ساتل دي.
of a larger network د بیړی د موجودګی وجہ د امنیت په یو لوی شبکې کې یو وړه برخه ده د کومې چې امریکا هم یو ایسه ده چې مقصد د غلطه امن او استقامت پر راتلونکي وخت کې خوندي ساتل دي.
د صحت نړیوال ادارې د شام حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې چې ګیره کې اغستل شوي خلکو ته د ژوند بچ کولو دوایانې او د اپریشن سامانونه وړلو لپاره دوی ته اجازه ورکړي. قدر منوری دن کو داو سرٹکی د سیمه نړی سره تړلې یوش مر مهم راپورونه د دینیم ساته خبری خبرونه برخه دی. ډیو ریډیو سره اوسې خو ول پام شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت وایي استخباراتي ادارې ISI باندې لګول شوی تورونه بی بنیاد دي. د امریکا حکومت راخکاره شوی پټ معلوماتو کې ویلي شوی دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقانی وسلواله ډلې ته د افغانستان په خوست ولایت کې د سی آی ای په دفتر د حمله لپاره $200,000 ورکړي. دا د امریکې په استخباراتي ادارې یا سی آی ای په تاریخ کې یو بد حمله وه. په دې کې د سی آی ای وو افسران وژل شوي وو او شپږ نور ژوبل وو. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي حقیقت دا دی چې په دغه حمله دوی په خپله حیرانه شوي او په مرګ ژوبله یې خپله خپه شوي هم وو او د دغې وروستو بیا په یو ویډیو کې طالبانو د دغه برید پړه په غاړه اغستې. د افغانستان حکومت د اروپا ځنې غړي ریاستونو او اروپایي اتحاد سره هغه معاهدو ته ختمي شکل ورکوي چې مقصد یې د افغان کډوالو واپسې په مسله باندې کابو موندل دي. کم کډوال چې دا مهال د یونان او یورپ ترمنځ لاره کې گیر دي. په دې لړ کې پوره تفصیلات لا نه دي اعلان کړي شوي خو افغان چارواکو وایي په امریکا ته ویلي چې حکومت به یې په دې مسله باندې کابو موندلو لپاره د مالي مرستو په شمول د اروپایي اتحاد نه د نورو مرستو غوښتنه کوي. دا خبره د افغانستان د کډوالو بیا بحالې لپاره وزارت ویان حفیظ الله میاخیل کړي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د خپل یورپي سیالانو سره خبرې اترې روانې دي او په ګڼو تنظیمونو او وزارتونو باندې مشتمل یو ګډه کمیټې جوړه کړې ده چې د دې مسلې حل راوباسي. د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون وایي چې نړۍ کې دا مهال د کډوالو مسله چې پکې د 100 میلیون نه زیات خلک بې کوره دي د کابونه وته. تیر ورځ په واشنگتن کې د نړیوال بانک هډ کوارټر کې د کډوالو په مسله باندې یو پینل سره د خبرو اترو په وخت ښاغلی بان د سیاسي یووالي لپاره غږ وکړو. دا په داسې حال چې نړۍ د تاریخ تر ټولو لوی د کډوالۍ او بېکورۍ مسلې سره مخ ده. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د چین جنوبی سمندر لانجمنه سیمه کې غزمه کوونکي امریکایي جنگي بیړۍ ته ورغلي او ویلي دي چې په دغه سیمه کې دغه بیړو د غزمو کولو مقصد د غلطه امنیت او ثبات پر ځای ساتل دي. نوموړي د امریکا جنگي بیړۍ USS جانسي سټینس دوره تیر ورځ په داسې حال کړې چې دغه بیړۍ نږدې 100 کیلومتره فاصله باندې د فلیپین په غربي برخه کې تیرېدله. د صحت نړیوال ادارې WHO د شام حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هغه سیمو ته د ژوند بچ کولو لپاره دوایانو او د اپریشن لپاره سامانونه وړلو اجازه ورکړي. کومې سیمې چې په ګیره کې اغستلې شوې دي. د صحت نړیوال ادارې وینا ده چې شامي مامورین د کلونو راهیسې د دوی د امدادي قافلو نه مهمه د اپریشنو کولو آلات او دوایان لري کوي خو وایي چې د شام د مامورینو د عمل سره حالات نور خرابېږي. د جاپان په سویل کې بیګاه د شپې ناوخته یو بل زورور زلزله راغلی. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي چې د 2.0 درجې د زلزله بیګاه 15 منټه د پاسه 1 بجې باندې د کوما ماټو ښار سره خواته راغلی. د دین اړوندې د زیارت پر وسهم د 6.5 درجې زلزله د کیشو جزیرې سره خواته ښار کې راغلی وه چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو ډیور ریډیو سارانه خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه نه پنه غوګې او دا د ډیور ریډیو تاسو دا وخت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري او پام راګرزو زنې راپورونو مرکو ته خو ولوم بوزو هغه راپور اړخته څنګه چې تاسو روان دي په سرټکو خبرونو کې وریدل چې د پاکستان حکومت د امریکا د حکومت هغه اخکار کړی شوی خوپیه معلومات یا دستاویزات به بنیاد بلل دي په کوم دستاویزاتو کې یا معلوماتو کې چې ویل شوی دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI کال 2009 کې په افغانستان کې دننه د سی آی اے په دفتر باندې چې کوم بریډ شو په دغه کې بریډ کې د حقانی شبکې ته د پاکستان د خوپیه ادارې لخوا پیسې ورکړل شوی او هغه $2,00,000 وو خو پاکستان دغه تورونه ردوي. یو سیړنیز نظر په زموږ همکار ارباب محمود علي اغستې د ډیور ریډیو خبریال او سیړنکار نه په دې خبرو باندې او دغه دستاویزاتو باندې ستاسو پام مو تر اگرزو.
The State Department will cable that the chukum the underni communication kigi the American government parke da yo freedom information act for through da the yo NGO da da adalat talew no awi da sheikh karakre de no ke da wai se dit da se tilam na shwa د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI سره د هکانې نتور کسان ملاوي شو او غوي د کوم د ISI افسر د غوي $2,00,000 ورکړي وي او چې کوم خوست کې CIA په بیس باندې حمله شوی او کوم کسان ملاوي او د څو کسان جوړ شوی نو دا په حواله سره دا رپورت ته دلته دا کیسه ده چې دا کوم ریپورت دی دا یو انفارمیشن دی لکه دې اعلان لاو دا یو هغه پوره تحقیق سره یو دوی داوی هغه داو نه ده.
پیر صاحب دغه معلومات راخکاره شوې دي په دې باندې د پاکستان حکومت او د امریکا د حکومت نه ځنې بیان یا وضاحت شوې دي؟
بالکل اول خو کوم خراب بیان شوی دی هغه پاکستان طرف نه شوی دی پاکستان ویری دی چې دا څه خبرې دي او پاکستان دا وی چې کوم دا کې سره دا طالبانو په ټیم یو ویډیو کې د ذمہ داری اخستی و او هغه کې دا او د طالبانو ټی ټی پی مشر او د کوم دا خودکش بمبار او دا خود ذکر او بل نو دا دغه ټا واقعیا دا د سی آی په تاریخ کې د کغټو حملو کې راځي. نو چې په هغه ټیم کوم د امریکای حکومت انویسټیګیشنز کړی او کوم دی دا کوشش کړی چې دی پتو لګی چې دا کسان څوک دی او دا څنګه دا حمله وشو چې کوم د سی آی په تاریخ په کغټو حملو کې راځي چې دا څه په دبان بیا حمله نه شوي نو هغه دی کې دی دا وی ښکارا کړی چې دا د القاعده او پاکستانی طالبانو یو مشترکه کاروایی وا او دوی کړي دا وه کې حقانی نت ورک دا سه ډایرکټ نو ملزم جوړ کړي نو دا به اوس لکه دا اوس کوم باختم خبرې وي نو اوس پورې امریکای دې بیان ته افیشل دا سه جواب نه راغلي.
پر څه بخره کې د پاکستان او د حقانی شبکې په حق لا اکثر په مطبوعاتو کې رپورټونه راځي د دوی خپل کې رابطو باندې پدې باندې کلن شان جواب مورک
نو دا خو مخکې په پاکستان باندې دا تور اول نه ورځ نه لګي یاد چې پاکستان د حقانی نت ورک سره ملاو دی او دوی په خلاف دا فکر وایي نه کوي چې څنګه نور ګروپونه په خلاف دوی کوي لګي یاد دي او دین علاوه دا لکه ما څنګه ولوې چې مایک مولن چې کوم امریکای د فوج مشر وغم په یو ټیم کې ویلیو چې دا کوم حقانی نت ورک دی دا د ISI یو حصہ هم دی دا نو دا تورونه په لګېدري دی او پاکستاني رد کوي لګیا دی.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب د خبرو کولو.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیور رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
Thank you.
درمن اوریدونکو ډیور ریډیو دی زمونږ غږ تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنی غوړې د افغانستان حکومت اروپا ځنی کړ دی اساتونو او اروپای اتحاد سره هغه موعدو ته ختمي شکل ورکړي چې مقصد دی د افغان کډوالو واپسې په مسله باندې کابو موندل دي. کم کډوال چې دا مهال د یونان او یورپ ترمنځ لاره کې ګیر دي. تفصیل سره د وایس اف امریکا د خبریال پر راپور کې به تاسو ووره. د دغه موایدو پوره تفصیلات لاندې اعلان کړی شوی خو افغان چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي چې حکومت باید اروپایي اتحاد نه په دې مسله باندې د کابو موندلو لپاره د مالی مرستې په شمول د حل لټولو غوښتنه کوي. د افغانستان د کډوالو او بیا بحالې وزارت ویاند حافظ الله میاخیل وایس اف امریکا ته وویل چې دوی خپل اروپایي سیالانو سره په رابطه کې دي او د بیلابیلو تنظیمونو او وزارتونو باندې مشتمل یو ګډه کمیټې جوړه کړې ده چې د دې مسلې حل ولټوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په دې لړکې ځینې شرطونه او غوښتنې هم دي چې پکې واپس راتلونکي کسانو سره د امنیت او روزګار موقع برابرولو کې د افغانستان حکومت سره مرستې کول شامل دي. د محل په زرګونو افغان کډوال په یونان کې موجود دي. څوک چې دغه ځای څخه اروپا ته د داخلېدلو هیله مند دي خو په نږدې کې د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ شوې لوزنامې لاندې ټول هغه مهاجر څوک چې یونان ته په نږدې کې راغلي هغوی به ترکیې ته واپس لیږل کیږي او د هر یو واپس لون کې اتن په بدل کې بعد ترکی یورپ ته د شام یو کډوال استوي چې هلته آباد شي خو دا مهال د افغان کډوالو قسمت لا نه دی معلوم. اروپایي حکومتونو د فروری په میاشت کې افغانان د یو خو اقتصاد په تلاش کې کډوالو کې اچولی دي چې ورسره د هغوی لپاره دا موقع ډېرې کمې کړې شوې دي چې په یورپ کې په قانوني توګه آباد شي او ترکی ویلي دي چې به خپل هیواد افغانستان ته بیرته لیږي. د دې فرق له وجې په یونان کې د افغان او شامي مهاجرو ترمنځ په نږدو کې انښتې هم شوې دي. افغان حکومت وړاندې ویلي چې هیواد به د یورپ نه په زوره باندې د افغانانو بیرته لیږل نه قبلوي خو د افغانستان د خارجه معاملو وزیر صلاح الدین ربانی د هیواد پارلیمان ته په نږدې کې وویل چې په دې لړکې د یورپ سره خبرې اترې روانې دي. افغانان چا چې هیواد پر خوده وایي چې دغه وجه په افغانستان کې بدمنی او د طالبانو دړکې دي. یو افغان آریان آریا څوک چې په سویډن کې آباد شوی وایس اف امریکا ته وویل چې زه په افغانستان کې سکول او یونیورسيټي ته تللی یم او په دغه هیواد کې مې ګڼې نوکرې کړې دي خو ستره وجه چې افغانستان افغانستان میں پری خود هغه حل تا بدمنی دا. نوموړي زیاته کړی دا چې په حقیقت کې د طالبانو د هیواد په 50% برخه باندې کنټرول دی او د دې خبرې معلومات دی وایي چې ماته ځکه دي چې ما د هیواد په امنیتی ادارو کې کار کړی دی. آریا وایس اف امریکا ته وویل چې نوموړي دا مهال ډیر خوشاله دی او د نوموړي رور هم په هغه لار باندې یورپ ته روان دی په کومه لار باندې چې دی په خپل راغلی. د افغانستان د انتخابي کمیشن یو پخوانی کارکونکي سید ظفر شاه خاشمی وایس اف امریکا ته خبرو اترو په محل وویل چې په هیواد کې مخ په زیاته بدمنې لوجې د خلکو یورپ اړخته مخه شوې ده. هاغلی هاشمی چا چې په خپل په استریا کې پناه اغستې وایس اف امریکا ته زیاته کړه چې نوموړی یو شمیر د کډوالو مرکزونو ته تللی او هلته افغانان ډیر په بد حال کې لیدلی دي. د افغانستان د کډوالو او بیا بحالې لپاره وزارت ویان حافظ احمد میاخیل وایس اف امریکا ته ویلي چې د شام وروسته افغانان په لوی شمیره کې یورپ ته کډوال شوي دي. نوموړی وایي چې په کال 2015 کې 2500 افغانان یورپ ته د اوبو د لارې تللي دي خو د افغانستان صدر اشرف غنی په نږدو کې د یو مرکې په محل ویلي چې د هغه افغانانو سره څه همدردي هم نشته څوک چې افغانستان پرېږدي.
دا دیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده دیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او at voanews.com chida se belikai voanews.com.
کډرمن اوریدونکو ډیور ریډیو سره نه خبرونه ته واشنگتن ڈی سی نه نه پنی غوګي او پام را ګرځو. یو بل راپور ته د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د چین جنوبی سمندر لانجمن سیمه کې غزمه کونکې د امریکای جنگي بیړو ته ورغلې ده او هلته کې د خبرې ترې هم کړې دي او ویلې دي چې د دغه بیړو دغلته د غزمو کولو مقصد په دغه سیمه کې امنیت او ثبات پر ځای ساتل دي. نوموړي د امریکا جنگي بیړۍ یو ایس ایس جان سی سټهنس دوره تیر ورځ په داسې حال وکړه چې دغه بیړۍ نږدې 100 کیلومتره فاصلې باندې د فلیپین په غربي برخه کې تیرېدله. تفصیل سری د وایس اف امریکا خبریال په راپور کې به تاسو د کلیم افضل نه اوري.
د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر د فلیپائن سمندري ځواک تر څنګ په سویلي د چین سمندر کې د امریکای بحري بیړۍ یو ایس ایس جان سی سټینس دوره وکړه او د په بیړۍ د جنگي جازونو کارکردګۍ جایزه واغسته. د امریکای دغه جنگي بیړۍ دا وخت په سویلي چین سمندر کې موجوده ده. د امریکای دفاع وزیر د بحري بیړۍ د امریکای سمندري ځواکونو ستاینه او مننه وکړه. د وایس اف امریکای خبریاله کارلا بیب هم دغلته دا وخت موجوده وه او وایي چې دغه سمندري بیړۍ ډیره لویه او نږدې 5000 پورې عمله او 15 جنگي جازونو گنجایش لري چې پکې 50 F-38 جازونه هم شامل دي. ولې دا بیړۍ دغلته راغلي؟ نو د هغې وجه دا چې هر چا لپاره د نړیوالو اوبو حفاظت او تګ راتګ ازادي خوندي کړی شي. د امریکای دفاع وزیر وایس اف امریکای ته وویل د بیړۍ د موجودګۍ وجه د امنیت په یو لوی شبکې کې یو وړه برخه ده، د کومې چې امریکا هم یو ایسه ده چې مقصد د غلطه امن او استقامت په راتلونکي وخت کې خوندي ساتل دي. دا هر چا لپاره او چین لپاره هم مونږ غواړو. په بحري بیړۍ موجود عمله وایي چې زمونږ بیړۍ سره جخت او نږدې د چین جازونه هم گشت کوي. باقاعدگی سره د چین یو دوا سمندري جازونه موږ سره خوښه سفر کوي. په نړیوالو اوبو کې زموږ تر څنګ هر څوک آزاد دي چې سفر وکړي. چینی عمله ډیره پېښوره رویه لري او موږ ترې تر دې وخت پورې ډیر خوشاله یو. په داسې حال چې چین لخوا په سویلي چین سمندر کې د امریکای موجودګۍ غندنه شوي، خو د امریکای دفاع وزیر ایش کارټر دغه رستو پاتې فکر ګڼي. په دغه خطه کې د امریکای د بیړۍ موجودګي سنوې خبره نه ده. نوې خبره هغه فشار او تناو دی چې د غلطه جوړ شوی او موږ په هغه کې کمی راوستل غواړو. چین په سویلي سمندر باندې خپل پورا او مکمله اجارهداري یا ملکیت اعلانوي، خو فلیپائن دا دعوی ردوي او د خپل برخې دفاع کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. اوس هم پام را ګرځو چې مطبوعات سوای نړیوال او سیمایز مطبوعات د سیمه او د نړۍ په حق لبانې سلی کی دغه تکتنه کړې ده. زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د هندستان وزیر اعظم نریندر مودی 13 هفته برسلز کې د هندستان او د یورپی یونین د سرمشرانو په غونډه کې د شاملېدو نه پس واشنگټن کې د ایټمی تحفظ د سرمشرانو په غونډه کې شامل شو او د واشنگټن نه ملک ته واپس د تلو په وخت لاره کې د سعودي عرب صدر مقام ریاض کې هم ایثار شو. د امریکای مشهور هفتهی د نیوزویک خپل تازه غنه کې د خاغری نریندر مودی د سعودي عرب د دورې په حق له یو تفصیلی ریپورت خور کړی دی. د ریپورت سرخط ته د هندستان وزیر اعظم مودی 13 هفته د سعودي عرب دوره ولې کړی دی. نیوزویک د خپل ریپورت په شروع کې لیکلی دی چې د نریندر مودی د سعودي عرب دورې نه سرګند ده چې سعودي عرب د هندستان د پاره څومره اهم ملک دی. مشرق وسطا د ډیری مدینه د هندستان د پاره ډیره اهم سیمه ده. هندستان د دې سیمې په ملکونو خپل فوزی سازو سامان او وسلې خرڅوي. دغه ملکونه هندستان ته تیل او د توانایي نوري وسلې ورکوي او په دغه ملکونو کې د هندستان په لکونو خلک پر روزګار لګیدلی دي. څوک چې هر کال په اربونو ډالر د خارجه سکې په شکل کې خپل ملک هندستان ته لیږي. خو هندستان په مشرق وسطا کې جاری غیر محکمتیانه هندي مفاداتو ته د پیښو خطرو له سبب هم هر وخت په فکر کې پروتوی. نیوز ویک لیکي چې نن سبا د هندستان پالیسی سازانو ته خمو وقده چې د سیمه اهم ملک سعودي عرب او نورو ملکونو سره خواږه تعلقات قائم کړي ځکه چې داسې موقع هندستان ته وړاندې پلاس نه وراغلي. نیوز ویک لیکي چې هندستان مشرق وسطا سیمه کې خپل تعلقات ډیر په توله ساتلي دي او هغه داشان که یو طرف ته ایران او اسرائیل غوډي ملکونو سره خواږه خوګه ناشته پاسته ده. نو بل طرف ته په خلیج تعاون کونسل کې شامل ملکونو سره هم په راشه درشه کې څه فرق نه دی راغلی. د کال 2015 تر جنوري پورې مشرقي وسطا کې 3.5 لک هندوستانیان په روزګار لګېدلي وو. دوی په دغه کال کې هندوستان ته څه د پاسه $6.5 ارب د خارجه سکې په شکل کې خپل ګټه لیږلې ده. نیوز ویک خپل رپورټ کې زیاتوي چې د مشرقي وسطا ملکونو سره د هندوستان د تعلقاتو نورو زیاتولو لپاره وزیر اعظم نریندر مودی د عرب اماراتو دوره کړې ده او د شنګای د ملګرتیا د تنظیم د غونډې په موقع د ایران صدر حسن روحانی سره ملاقات کړې ده. دغه شان د هندوستان صدر د اسرائیل، اردن او د فلسطینی علاقو دورې کړې دي. دې سره سره د هندوستان د خارجه چارو وزیر د بحرین، اسرائیل او د فلسطینی علاقو او د اردن او د متحده عرب اماراتونو دورې کړې دي او د روان کال په سر کې د بحرین په مانام کې د عربو او د هندوستان د تعاون د تنظیم په غونډه کې شرکت هم کړی دی. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې دا هم لیکلی دی چې هندوستان په مشرقي وسطا کې خپل دا ټولې هلې ځلې اوس هم د ځینو ملکونو په حواله کافي نه ګڼي، ځکه چې مشرقي وسطا کې چین هم خپلې سرګرمۍ توندې کړې دي. بلخوا پاکستان هم ایران سره ډېره خوږه کړې ده او د یورپي ملکونو مشران هم پاکستان ته خلاص دي. د هر څه هندوستان لږ شان تردد کړی دی او همدغه وجه ده چې ښاغلي نریندر مودی د سعودي عرب دوره کړې ده، ځکه چې هندوستان سعودي عرب سره خپل تعلقات د مشرقي وسطا په بابله د هندوستان د پالیسۍ بنیاد تصور کوي. د هندوستان 400,000 مسلمانان هر کال د حج او د عمرې لپاره سعودي عرب ته ځي. دینه علاوه دواړه ملکونه د سلامتیا په معاملو کې هم یو بل سره ملګرتیا کوي. هندوستان اوس سعودي عرب ته مطلوب ځینې کسان حواله کړي دي. دغه شان دواړه ملکونه منی لانډرینګ او تر هغرایل د پیسو ټکو ورکولو د وسیلو د ختمولو د پاره هم خپلو کې په شریکه ملګرتیا کوي. خونیز ویک لیکي چې د هندوستان په خیال سعودي عرب سره د هندوستان د دې تعلقاتو په لار کې خندان لاشته. دا خندان د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقاتو، هندوستان کې د اسلام د وهابي مسلک د تبلیغ لپاره سعودي عرب نه د لیګونکو رقمونو او د سعودي عرب او د ایران د ورسپزیاتي تربګنۍ په شکل کې موجود دي.
د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
دا ډیو ریډیو ده. د صحت نړیواله ادارې WHO د شام حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هغه سیمو ته د ژوند د خلکو د ژوند بچ کول لپاره چې کومې دوایانې دي او د اپریشن لپاره چې کوم سامانونه وړل کیږي هغه د اجازه ورکړي، کومې سیمې چې په ګیره کې اغستلې شوې دي. تفصیلات سړي د په دې حقله نور تفصیلات به تاسو ډیو ریډیو زموږ همکار منزه شهید نه په دې راپور کې اوري.
د صحت نړیوال ادارې د سوریې د حکومت نه په بیړه سره غوښتنه کړې چې د دوی له خوا د ژوند ژغورنې طبي آلات او دوایانې سوریې هغو سیمو ته د لیږلو اجازه ورکړي چې کلابندې دي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې د سوریې د سولې خبرو اترو پیلېدو ټولې خواوې سره موافق دي. د دغه ادارې چارواکي وایي په جنگ ځپلو سیمو کې حالات نور هم په خرابېدو دي او خلکو ژوند ته خطر دی. خلک ډیر کمزوري شوي او ناروغه هم دي. د تیرو 2 کلونو راهسې دغه کورنۍ جګړه دوام لري. د صحت نړیواله اداره یا WHO وایي تیر کال همداسې قضیې شاوخوا نه هواري شوي چیرې چې کاروانونو جنگ ځپلي سیمو ته لکه هومس، الیپو او دمشق ته روانې وي او د صحت سره تړلي اسباب پکې لیږله نو ورته اجازه نه ده ورکړل شوې. چې په ترس کې یې ویل کیږي شاوخوا 1,00,000 خلک د مهمې صحي مرستو نه محرومه پاتې شول. په همدې تړاو د WHO ویاندا فدیلا چایب ویلي د مدایا، زبدانی، کافریا، ادلیب او هومس په لور چې کوم د WHO کاروانونه روان و نو په کې تر دې حده چې انټي بایوټیکس او ځینې نور عامې دوایانې لری کړل شوې دي. هغه زیاتوي چې دغه دوایانې منظور شوي لیست کې شامل دي او اوس د همدې دوایانو د لیږلو مخنیوي کیږي.
This is worrisome because, as you know, many people, hundreds of people, need this antibiotics and medicines for chronic diseases. If not, their life is at risk.
فدیلا چایب وایی دا د اندېښنې وړ خبره ده. تاسو خپل پوهیږئ چې په سلګونو ولسی وګړي دغو انټي بایوټکس ته سخته اړتیا لري او د ضروري دوایانو نه شمارل کیږي، او که دا ورته ونه رسي نو د هغوی ژوند په خطر کې دی. هغه وایي ډیر خلک د شکر ناروغي لري، ځینې سرطان لري، او ځینې هم د سخت ذهني فشار لاندې دي. داسې کسانو ژوند او صحت د لوی خطر سره مخ دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی شټیفن دی مستورا هم په دې حکله سوریایي چارواکو سره د دمشق سفر پر مهال خبرې کړي او خپلې اندېښنې یې څرګندې کړي دي. هغه ویلي ما دا ګڼل چې سوریې حکومت به هرومرو جنګ ځپلي سیمو ته صحي مرستو لیږلو اجازه ورکوي. هغه وایي
We are still concerned about surgical items which are not just military youth but they can be and should be used for children for instance
موږ اوس هم د عملیاتو یا اپریشن سره اړوند سامانو په لیکلو اندېښنې لرو، خو د دې نه پوځي استعمال نه کیږي، بلکې د ماشومانو لپاره هم کارول کیږي. که ځینو پیښو کې ماشومان ژوبل شي نو د هغوی لپاره کارول کیږي. د صحت دغه نړیوال ادارې په سوریه حکومت غږ کړی چې دوی ته د کلابندو سیمو کې د ننوتلو اجازه زر تر زره ورکړل شي تر څو صحي مرستې ټولو دغه جنګ ځپلو سیمو ته ورسیږي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درمن اوریدونکو هم دا وی د ډیو ریډیو د نن ورځې سهارنې خبرونه چې تاسو درې ساعت پورې ورده یو شیبو کې به دا خبرونه پاتې ورسی، خو د ډیو ریډیو همکاران به ماخام شپږ بجې یو وار بیا راځي تازه خبرونو او دغه شانتي د مرکو سره، او تاسو به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر ساتي. په دغه مخامې خبرونو کې د ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه هغه هم تاسو اوریدئ شئ. د ترڅنګ خبرونه د ډیو ریډیو او ټاپ 10 او های فایو به هم نن د خالي ورځ د خبرونو برخه وي. یو څو شیبو کې به دا سحر په خیر دا خبرونه پای ته ورسی. پس له دې به تاسو د ډیو ریډیو د خبرونو وروسته د مشال ریډیو خبرونو ته هم په دې سپو باندې غوږ یې. تاسو به دا هم وایو چې دا سحر په خیر دا خبرونه د ډیو ریډیو تاسو در رسولو کې مرسته وا د ټکنیکی اړخته ارشد علی او د غشانتی د محل انجینیر چې کوم چاوس، د دین علاوه منزه شهید او ارباب محمود علی، او زه د دې خبری خبرونه وړاندې کوم کې وکیل خان. یو خرز د تغواړم او د لوی الله پامان. Change it and say.